درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه خبری کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکوي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسول تاپیوا ګومو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن نا وخت غونډه کوي چې لستونز سره د چلن په اړه خبري او مشوري وکوي. HCT د ملګرو ملتونو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سره جرمني او نور لویدیز هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارس پوتسل د جرمني له R&D رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له آسانه پوهېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړې چې باید دا هیره نکړل شي چې لویدیز هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیزو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژوره اندیشته ښکاره کړه. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا منستری انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستای بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د شزو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بلل ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاستوودي مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې شزې له کار کولو منع دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې شزینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. مؤسسانو د جنو د زدکړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه وایي سره له دې چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي فکر نه کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نشي. روسیه د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیله یرغل دغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرمال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اغېز ولري. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدای شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د جنو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبانو سره طالبان سره ویشلې دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
هنته کډوال شوي افغانان وایي هلته هم اسوده نه دي.
کور کړی هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جادو ته پناه وړي.
د برابر ټول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجه او 15 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر حکومتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نهیلون کې بلل دي. له بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولکاو. د دې موضوع د نور جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دا سمحال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیات سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبر شوی خبر پانه کې د ګوتریش لقوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی خودل شوی او کار د خوځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړي دا پریکړه به د ډیری هغو سازمانونو کار کمزور کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او خوځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخ سمون او بې لزنډ او په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او خوځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او خوځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو خوځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند جوړون کې کار بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د خوځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډې ته وویل
د 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپل هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابت حقوق څخه محروم نکړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مالدات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنځونو خونځي او په هنتونونو هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردننه او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر پر شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شغلې مومند وای طالبانو 23 میلیونه افغانان يرغمل او لخپل حقونو به برخي کړی دي. نو موري له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومند سره د ازادي رادیو خبريال همایون هیواد مرکه کړي او په پایل کې څخه پښتل چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری کچا تر پخوا زیاته شوه، شزی په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دی.
دا تصمیم چې طالبان نیول لري چې اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی دا چې په شروع کې د لیسو جنکیانی باندې کړی تعلیم حق تر نه واخستلو، بیا چې د پونتونون ته دوی ورتګ بند کړلو هغه حق د تعلیم تر نه واخستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د خزو نه د کار او د لوست او د دکړې دغه حق واخلي او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه اغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب دې د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نګدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمته نیولې دي، چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغ د شرط څخه د اخلاص کې ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شای رائټ د اسلامي نړۍ کې هم دا شای رائټ دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي، چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خزو کار او د غوی زدکړه باندې کینو غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستیم چې کیږي دغه پرقته کی، ځکه چې افغانان خو د خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرستي نوي د 30 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې د سقوط کولو چې امید چې دغه شرط ښه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزي په افغانستان کې لزلک او کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم لزلک ولار درې دلی او هم غلار چې دوی خپل بیګاته یو مړې ډوډۍ پر پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پارغګ جی کوي اغه خپل سرنوشت هم بدلول شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزه که داسې په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نکی، نو نن خو پر تعلیم او کار بند کړو، سبا ته نه پیم چې څه شي پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جی کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خويندې مند چې د تعلیم نه من شوی دي، هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورنکي او د کار خو نو دا سړی چې نشي ویل چې دوی به بشارګان څه شي کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پیښیږي. نو دې کې سړی چې نشي ویل، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویل شي، خپل هغه امید ژوندۍ ساتل شي. او لری نه دا چې امید زمنګ دا چې دغه خلک د دغه کارون څخه یا لاس پر سر شي او یا هم د افغانستان لری شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار د چول لري چې هغه ولري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومندو.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 15 او 15000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لز دکړو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو ویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې پریکړې سره مخالفت کړي. سیاسي شنن کې وای د انجونو د دکړو په مسأله کې طالب مشران په دوه ډلو ویشل شوی چې د دوه ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېری دودي. د طالبانو حکومت د لوړو دکړو وزارت د تیرې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بل خبرتیا پوری انجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیس پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په وړتیاو سخت گزار بللای. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دا کار نه هلی کون کوي بللای ویلې دي. په داسې حال کې چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نوري هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې د ښاغلي ګوتریش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې لځپل شوي او په ځانګړې توګه لنجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان لا 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې ترڅنګ د اروپای ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیلا مصرالی د طالبانو د پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې اروپای ټولنه د خپل مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغیزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لاردی آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلی دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فایق د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نشي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناکه اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغیز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې وې غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي، یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلی دی چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
برته لمړی موضوع ته ورګرځو، یعنی د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز موضوع ته. له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه ګډه غونډه کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د نامو حکومتي مؤسسو غړیو ویلي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې آیا د طالبانو له دې پریکړې وروسته د مرستې رسولو چارې وځنډول شي او کنه. په افغانستان کې د بشري مرستو په ځنډولو داسې مهال بحث کیږي چې همدا اوس 40 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات امید ظهیر مل درکوي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغه هیوادونو غوسه هم راپارولې چې افغانانو سره بشري مرستې کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون یو مکتوب کې په غیر دولتي مؤسسو کې نجونو او ښځو کار کول منع کړی. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د ویان تپې وا ګومو له قول لیکي د هیوادونو آنند طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل منځي غونډه کوي. د فرانسې خبری اژانس ته افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استاد ویلي د دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پریکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 40 میلیونو زیات افغانان همدا اوس پیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که یې لاسنیوی ونه شي ممکن ومري. اوسمهال د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو کوونکو هیوادونو لسګونه د غیر دولتي مؤسسو استازي شته چې په ټول هیواد کې د بشري مرستو ویش همغږي کوي. همدا ډول د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه مؤسسې کار کوي او ډیری کارکوونکي ښځې دي. هغه چې ویرشته د دوی په کاربندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. هغه څه چې د افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند یې خورا منفي اغېز کړی. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو به د دې پریکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا پرون یو مکتوب خپور شو چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراعاتول بللي وو. خود غیر دولتي مؤسسو افغان جون او خزینه کارکونکو د ازادي رادیو په ګډون رسنیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سکان چې د امنیتی ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وای نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغه سکانو آزادی رادیو ته ویلي سره لدی چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته منتظر دي چې هغه ورځ راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مخت تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه موطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ماس مو وطن ماس ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي دی او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم، مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو، مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی، زمونږ هلته پیدا شوی، مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
راول د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال دخوانه نو ته میلاو شوې ده. د ورځې 500 روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بیرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خپه، صرف کور کرایه ته ډېر خپه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره لدې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
په اورزغان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کډو او تعویز لیکونکو مرسته غواړي. ویل کېږي چې دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزغان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وای دغه کوډګور او تاویزګور ملایانو د خلکو ترمن جوړ اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وای چې د خپل کلی یو کوډګر ملای لیدلی چې په یو داسې شزه بل کس ته تاویز ورکړي چې هغه ډیره د درنې کورنۍ څخه و، خو هغه لکه د کلی تر ټولو بدنام هلکو. دی وای دغه تاویزګر مولا د جی سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام حلق پنوم سی خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدې چې زما ډېر ملګری و دا تاویز یې وروکې یا هغه یو زنانه وه یا عزه وه چې ښه کورنۍ ښځه وه یعنې څو وارې راغې بېخي ډېرې پیسې ځینې واخیستې خو اکار یې ورته وکړې.
د اروزګان ولایت یو بله اوسېدونکې ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم ولاکه به شایسته وي بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه زه دا ښځه وژنمه چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شپې الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تاویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې د یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تاسو څنګه سره ومنله نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د باره راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تاویزونه ما په خپل پیدا کړل باره ما دا تایید کړل د غوړزي سره به دا خوښ و دا خو سره سلاس وخت مشکور را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام نه خلوې ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې اگر ضرر یې ته نا ګناه ده د مسلمانانو دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي دا د اسلام د نگاهه خو ګناه کبیره ده.
د اروزګان ولایت ته حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم د سپورت په لور، د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لورې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ دوی لوب لړۍ وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د کوربا بنگلاديش او هندستان ترمن د کرکټ نړیوال شورا لوري د ټیسټ سیالیو د تلولې په موخه د دوه لوبو لوبلړۍ هن وګټله. د غلوبه د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې و چې لومړی توپهنه بنگلاديش کړې و او 228 منډې وکړې. هندي په جواب کې 314 منډې جوړې کړې. بنگلاديش په خپل دویم نوبت کې 231 منډې وکړې او په دې سره یې هند ته د 145 منډو هدف کېښود. که څه هم د هند پیاوړو توپوهونکو ته ورکړل شوی هدف ډیر کم و، خو د بنگلاديشي لوبغاړو هیلې هغه وخت را ژوندۍ شوې چې د لوبې د څلورمې ورځې تر پایه په 40 منډو د هند څلور لوبغاړي وسوځېدل. هند د لوبې په وروستۍ ورځ د اوو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره لوبه وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هیڅ لوبغاړی د سلیزې په جوړولو ونه توانید، خو ریشپان او پوجارا د هند لپاره، مومن الحق، ذاکر حسن او لټن داس بیا د بنگلاديش لپاره نیمه سلیزی ووهلې. مهدی حسن یوازینی توپ اچوونکی و چې په دې لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې. رویچندرن اشوین د دې لوبې غوره لوبغاړی و. هغه په دوو پاڼیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په سختو شیبو کې د هدف پوره کولو پر مهال 240 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. چتیشور پوجارا بیا په دې لوبلړۍ کې 222 منډې کړې وې او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. هند د دې دوه لوبو تر ګټلو وروسته په درجه بندۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ چې د نمرو فیصدي 85 ته لوړه شوه. د درجه بندۍ لومړی مقام بیا له استرالیا سره دی، دوی 86% نمرې لري. سویلي افریقا او سریلانکا په ترتیب سره په دریم او څلورم مقام کې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي پړاو اتله لوبډله نیوزیلند بیا په اتم مقام کې ځای لري او دا ځل پایلوبې ته له رسېدو پاتې دي. دغه راز بنگلاديش، انګلستان او ویسټ انډیز هم له مخکې تک پاتې دي. د پاکستاني لوبډلې د مخکې تک چانس هم کم دی. په پام کې ده چې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ پایلوبه د 2023 زیږدیز کال په جون کې د انګلستان په اول کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې ده چې د ټیسټ اتلولۍ په دې لیګ کې نهه هیوادونه برخه وال دي چې د ټیسټ درجې لرونکي درې هیوادونه افغانستان، ایرلند او زیمبابوې دا دویم پړاو دی چې د دې لوبو حق یې نه دی ترلاسه کړی.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه په دې خبري کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عام اړیکو مسؤل فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن نا وخت غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن پاړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو څخه جوړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره سره جرمني او نور لویدیسي وادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژورش اندیشنه ښکاره کړې. ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګړندی کړي، د مرستو رسولو بهیر ګډوډ کړي. د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو څخه د شزو د استلو یو خواشینون کې هڅه بللې ده. او ترکیه وایي سره لدې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلی ځلې کوي، فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی د ورکو شو عزیزانو، ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم ستاسو د سوکالی او بشپړ روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان چمتو کړي او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې و چې د ازادي رادیو خبرونه اوس فعلاً د اف ام په چپو کې نه اوریدل کیږي، خو تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویشت او 15 مترو او په منځنیو چپو 2020 2040 ګرلزر اته سو شپته او 15440 کیلو هرتز باندې واوري. او همدارس کچيري انټرنټ ولري نو تاسو کولای شئ زموږ رادیو د انټرنټ دلاري هم واوري. زموږ د انټرنټ ادرس دی azadi.web@rfi.org. درنو دوستان، موږ ته څرګنده ده چې که تاسو غیر له اف ام څخه د نورو لارو د ازادي رادیو د اوریدلو امکان ونه لري، نو تاسو د خپل ورکوسو عزیزانو یا پیدا شوی دوستانو پیغامونه نسی اوریدلی، خو نور هغه اوریدونکي چې دغه امکان لري هغوی ستاسو پیغامونه اوري. او که چیرې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو په هکله معلومات ولري تاسو ته احوال درکولای سي، نو ځکه تاسو خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین د لارې او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږي، موږ یې درته خبرو او اوریدونکي اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ونه کې د پیدا شوو عزیزانو په هکله موږ ته کوم پیغام نور رسیدلی، نو ځکه به دغه خبرونه سمدلاسه د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم، نوم غلام ولید د ایرات ولایت دربچنګ ولسوالی استاسر په تماس کې مې بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې ځنه درکسوي د کار چې ته معلومات مرتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 3 9 3 10، بل نمبر د 0 2 واتیا 8 5 5 7 1 واتیا. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم، زه د ازادي رډو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وایم. زما یو اخري دي چې د ایران خوا ته تللی دي د 2 کال کیږي چې درک نهسته. اصلي نوم یې محمد اسلام دی، په بچا خان مشهور دی، د جک سړی دی. هر چاته هر ورور ته د بچا خان په باره کې علم یې پر دغه ټلیفون نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. 0 3 7 9 5 2 9. زه سید محمد نورزی د کشن آباد څخه غیر وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تېر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه دی، او که هر چاته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینې ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې میانقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغه نه ونه دی. یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 6 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شماره دا غم ورته وایم چې 0 6 9 50 9 50 6 8، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. جان فریادی ام له لمن د پیغام په زمان خدمت یو دوست هغه محمد نمیزی د بلادی اکاز دی، کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دا کار کوي دی چې هر چاته په اړه معلومات وي. مې د خپل ځاغه او مغرب په دغه ټلیفون باندې شویرو اړیکه وي چې په شمې لري وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1. ابل شمې لري وایم 0 1 0 3 5 2 4 5 2 4 5 2 4 3 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2
سره به دغه شمېرو اډې ته ونیسې شمېرې در بیا چې کاره وم صفر اوه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اوه سوه پنځه درې دېرش شل د پنځوس خو چې مې د لاسه کې ساده پیدا کړې ښه وخت ژوند بیا د خوښوم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیریم د کابل څخه. دغلته موږ نوی ماشوم نه درک شوی دی د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بې لږه ساحبي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پټن دي. د هر ورور ته معلومات نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي صفر واویا لس دوه پنځه اته سوه دوه نوي یعنې صفر وو یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. حکم د جلال آباد خار سفر زما یو ورور دی درکه شوی دی ژبه ګونګ دی او غوږونه کون دی که چا د په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخه دي له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. صفر اویا څلور دېرش یو پنځوس نهه سوه پنځوس بله شمېره صفر اتاویا څلور دېرش اته اتیا دوه سوه یو درېمه شمېره صفر اویا درې نه څوارلس څلور سوه درې شپېته مننه وسلام.
سلامونه روشن صاحب تا تر څنګ
تخنیکی همکار ده څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت ته خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کني ولی چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي شمارې وایم 0 5 3 5 2 4 یعنی 0 5 3 5 2 4 روشن شمارا وائم 0 9 9 5 3 8 بیا تکراروم 0 9 9 5 3 8 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولینا د کندهار ولایت څخه زما یو دوست راکړی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو ما ته دي په همدغه شمیره کې د خوندي سیم د زنګوي شمیره ده 0 5 0 3 5 3 5 3 5 د شمیرې تکرار دی 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 نه نه دری شپاش پینزه دری اوه اوه شمیره تکرار نیسی پر اوه ننیوی شپوردیش پر پینزوس و اویا اویا هم بلا شمیره ده امتین ده سپر اوه 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 دری شپاش پینزه دری اوه اوه شمیره تکرار نیسی پر اوه سو و اویا شپوردیش پر پینزوس و اویا دختای سامان
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو مینوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشته وای د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالي پرتان دي که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیره باندې هغه واتساپ شمیره د 0 1 1 9 2 یعنی 0 1 3 1 8 9 2 د خدای په ما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمزانه کبلا کلمیا د هلمن ولایت د ندالی ولسوالی نه خبره کوم. زما یو همسایه چې دی د حمد الله کا زی دی او د زی نوم یې زی بولاده خامخه کیږي دا و مې چې کیږي چورک دی نه د مرګ معلومات نه د ژوند معلومات څه که حج چاري دلی یا په حق معلومات لري مصری دی په دغه شمیرو اړیکې ونیسي 0 2 3 9 9 او بل شمیره 0 8 پښتو د 2022 چې مې را یو ځل بیا تکراروم 0 2 3 9 0 8 9 وسلام. ازادي راډیو تختای پما.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو او تاسو تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلی څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلی څخه دا 2 کال کېږي نادره کوي. د د پنج مریضې درلوده یو ناشې وکړي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هراته هلته به دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردی مخه دي، خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي، نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: 0 9 3 4 3. د بي سیم شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 9 1 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 9 3 1 3 2 4 4 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 9 3 1 3 4 2 9 2 0. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، که چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک لري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو، په تنه بیې غټ نه وو، شاوخوا د 40 کالو په اندازه بیې عمر بلوغ، انشاءالله تنه بیې تړله. نو که هر مسلمان درک لري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. روشان صاحب، تاسو سلامونه کوم. ستاسو ټولو همکارانو سلامونه کوم. محمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. روشان صاحب، تا په تېرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام درسره ثبت کړه. متاسفانه چې ما د هغه دوست نوم نه واخیستی، زموږ دوست چې ورک وو، نو زما سره نوم یې سوی و. نو د هغه دوست نوم چې دی سیمې اولاد دی، د نو کال دی، د کندهار څخه نه درکه سوی دی. نو دوست یې له موږ څخه جنګ ولی و. نو هغه دوست هم نوم نه دی اخیستی چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما غږ اوري، نو د سیمې اولاد په نامه دی، د نو کال دی، که چېرې د ده سره یې، نو ما ته دې زنګ ووایي، یا دې خپل پیغام ثبت کړي، او ما ته دې دغه دوست ټولې نشانۍ راته ووایي. نو زه به دس دغه نشانې ورکوم چې مولا په نامه دي، د نو کالو څخه دي، د کندهار څخه نه درکه سوی دی. نو دغه یو څه وخت کېږي، نو زه به خپل شمېرې ورته ووایم. که چېرې دی زما غږ اوري، زما سره دې پر دغه شپني شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمېره ده: 0 9 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 2 8 10 9 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. مننه ژوندی اوسې. تا روشان صاحب، زموږ پیغامونه نشرې، نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. د الله
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورک شوي عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه تاسو سره اړیکه ټینګه کړې یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسېدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. خو چا ته د دغه په اړه معلومات وي، نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 9 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 9 6 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل بیا پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری چې د هغې وراره په نوم د خیدر ولد صبر، د یوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم یې صبدر، او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري، نو له موږ سره د فلاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي. چې اتصالات شماره ده: 0 3 0 5 3 4. یعنې 0 3 0 5 0 3 3 8. ولا شمېره ده: 0 9 6 5 نسلویخ شل اتدر شانی صفر و بیاو شپاگ تلور نه دوا صفر دری ات واتساپ شماره وایم صفر دریویا صفر پنزوس دری درش و اتیا ډیر مننه. بس هیله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګوندل منډه ونه ته غریشته ورسواله سره پاره کې ونه ځنه یو دامه زی تقریبا د څلور کال کې د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي. څه پر و ته څلور و څلور یو درې څلور یو شمیره زو بیا تکراروم. څه پر و اته څلور و څلور یو درې څلور یو دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجک د اون سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیری دادا دی راډیو کار کوونکو او ریدونکو ته خکسار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د موږ لسیمې یعنی د سرکې لسیمې یو ماشوم بیا درکه شوی دی. تقریبا درې ورځې کېږي سرې جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلای په خپو دي او د سرې جامو کې تورې تورې نښې هم شوي لګینې. تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور تخپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کی. د ټلیفون شماره د 0975 920 920 یعنی 0 00 09 05 90. ازادي رو نمنا یو جهان او دغه پیغام نشر کی او بار بار نشر کی تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تور سیږي. خدای په امان.
د ازادي رادیو ریډونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانو سکال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمه میاشتې کیږي چې ورک دی. خپل د کور څخه دره کسوي دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلی دی. خپل د کور څخه دره کسوي دی کده چیرې د چا په اړه باندې معلومات هي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 1 2 5 2 12 شمیره یو ځل بیا 0 3 1 5 2 1 2 1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک شوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دی زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 771 91 85 56 0 100 101 95 50.
عزتمن اوریدونکو د همدې ورځې پیغام خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې او یا هم د واتس اپ د لارې راولېږي. موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 12 15.